مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لمړی په مکرۍ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او پنځه تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړوند نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشری حقوقو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستي قربانیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزی ښار ناین کې د تمرینی الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. وابوري چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشيږي، انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشري حقوقو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا سره بولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي او ځینې مسایلو باندې بحث پکې وي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله د 1,250 د 5 کال نه کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واوري او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او حال دا چې هر څه په لګیا دي ککه سره د کمشر د چدا باید کنټرول شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایي ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخو د هوایي ډګرونو د تړون کونکو کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملی کې دوروسته به افغانستان ته بیرته نړیواله الوتنی پیل شي. فیروزا عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبان حکومت لپاره شاو خلاص میستي ورسته د کابل او زینونو ولایتونو د هوایي ټګرونو د چارو د مدیریت په اړه لوګدو خبرو او وخت ورسته نن سه شنبه د میستي په څلور وستمه نیټه له متحده عربی اماراتو سره تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبد الغنی برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یو خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ټګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نو موري لټول نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه گذاری یا د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشي ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آماده یو چې په هر بخش کې کاغذ په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبر را سره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عمل کې دوه ورسته به په کوردنه نو بهر او خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکې په نوم له یوې کمپنۍ سره ورسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ټکرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکیه او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزي هوایي ټګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ټګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستيال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عمل کېدو وروسته د یادو هوایي ټګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مختزي. بلخو د متحده عربی اماراتو د تړون کړي کمپنۍ گاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیواله ټولنه او د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوالې الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هېواد لرې وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادیې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډولې وې. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځای ډول د نړیوال فشار کولای شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ پخل د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې لوري یو واحد دریز او جواب ترتیا ده، او د خزو حقوقو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیم د انجنونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي، او طالبانو ته دا وایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خزو حقوقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر انجنونو او د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډیر شمیر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوایي له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي ګواښونو له امله جرمني د تللي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نه.
یقینا موږ ټولو دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي داسې یو حالت ته به رسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادیه د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبريالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، د افغانستان د خصوصي ټلویزیونونو له خزینه ویندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګند شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانل اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي؟ دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولی. زاهد الله زیارمل لیکلی، د حجاب مراعتول لازمی دي، باید خځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړی توبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد ورداګ لیکلی، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده. کله دي د اسلام ده او لدی په شاکې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلی دی چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړی دی. اکرام الله افغان لیکلی، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلی، په خدای کې ور بدل کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو رئیس طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د خغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا سره بولس کیوی مترفزین پکیوی علماء پکیوی مخاور پکیوی په هیات کې دننه او دینه مسائل باندې بحث وکي دینه مسائل ته نظر ورکي مشوره ورکي دا د لپاره پلان سته
نه همیاشت او نه ورځ وشوي چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شي خلای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل لخپلو غړو چمتو کړي د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې له یو سره ملایان دي خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنون کې عزیز معرج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري او دی وی ډلې لخوا د واک انحصار دی
تو شمول اداره معنا هم دا د ټول وګړي د افغانستان ته د عدالت پر وړاندې کې باید حقوق امتیازات بد ورکړي او خدمات توسي دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی دی یعنی ته دولت او اداره ټول وقف کړی د ملایانو ته لکه خلکو پرچم چې تنه خپل خلکو پرچمي ته حکومت ورکاوه
له طالبانو د نړیواله ټولنې غوښتنه هم دی وداسې اداري تشکیل دی چې ټول ګډون وي او د افغانستان د ټول قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمیر مشخص پخوانی سیاسيون راګټ کړي خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني طالبان په دې هم تورن دي چې ډیر شمیر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غوړو ته ورکړي هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي سختې ورځې په مخ کې وي په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمه میاشت ته داخل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې سخت ورځې به په تیر بیا په دونباس کې په مخ کې وي زیلنسکی په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل روسي د اوکراین د جګړې په لومړۍ او دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوی بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حمله پر اوکراین کړې دي په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبری بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصره کړې راتنګ کړی او د دې ترڅنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونه ته زور ورکړی دی د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومنداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرخه کې کنټرول لري د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس په لاو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسیدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ د هم قدرمن اوریدونکو د ورځې سپورتي خبرونه
ننګر هر په کچا د والیبال سیالي پایته ورسېدی د بدني روزنی او ورزش ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دا سیالي چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت لبیلا بیلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وي نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالي اتره شو د دې سیالي په پایلو کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالي ډکر تلړی او په پایل کې لوب د 13 پوړانی د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پایته ورسېده د دې اتو ورځنی سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالۍ والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبي وده بلل شوې په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو د افغانستان فوټبال فدراسیون وای په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې دوه ویش لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د وو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزي نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې مات وخوړه. په دې لیگ کې 50 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولي وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولي لیگ پایلو بچی تیره شپه په سلوانیا کې ترسره شوه. د پولند هیواد زاکسا او د ایټالیا ترنتینی وال لوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایټالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولي خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د 15,00,000 ډالرو جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. دې برخه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دوه وروسته له هېواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان برتراشی.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډیری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو وسی ډیرای کورنۍ خپل تللو په سیارمان کوي او وای یو لحظه نه هیریږي. د غزنی یو شمیر وسیدونکو وای خپل تللی یادېږي او په دې تمش په ورځ تیروي چې کله بخپل مور پلار اولادونو او کورنۍ یو تراستنیږي. شالاله د غزنی شهر وسیدونکو یو شاوخوا 40 کال عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکانې کوي. نو موړی وای وروري په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د سفر موزي په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالاله زیاتوي ډیر مزل په ستنګ دی. کوزدنې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولر ایران ته. دغه اته میاشتې کې د دولت راغلی دی نو دلته کورونا ولا د خوند ناسته مجبور دی نو د مسافرې وکړو. زموږ ځلای پاسې تنگ ساوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دای دا کول په اخري کې له خیر سره دای ودم کوو که خدای کوو.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل وسیدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تیروي چې کله به خپل کاله ته راستنیږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګار سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوان میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بهتر تګلارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ دې مسایلو ته
په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 20 کلنه سنو برده نو موړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شو خو واده 15 کاله زکه وزنډي چې پلارې په خاون لوړ ولوري خیو سنوبر وای خاون د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغاني پیدا کړي لو وطن کلونه مسافر شو نو موړی چې وست دوه اولادونو مور د وای د زیات ولور یو بدی لواده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغې راوړي پیسې هم پوره نه وي بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مهم نه درلوده زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدانه یوازې د سنوبر ستونزې د ونې د ترکمنو د قوم بلکې د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې وس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ترسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه پاړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته
تر اوسه پر په ولوز نه کوم کنټرول نه درغله او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. کټوا کې انداغه ښای کنټرول کې دولت کړای شي. هر څه چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی کچې ته وي خو سیغې د پرې وا قانوني جزا تعین کی بیا هر څه کیسه.
سره لدی چې قومي مشر میر قاسم شاوی نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي خود خوست ولایت وسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې واغې بچي خپل خور لور او ودوله نو اول خط به ولیک هغه به پټو دوم خط به پټ سره ولیک نو دا مشکلات په هغه وخت کې ومل خو فکر نکوم چې دغه خبري عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو پاړه هم ویل شوې دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایتو وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخه وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خود طالبانو د مشر د حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخدصه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې د دملاماتون کې ولور پاړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجود دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو په وار وار د کنټرول ژمنې کړي هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه او ورچ په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لمرخاره دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالم دیل معروف وزارت دومره پال ساتلی دا خزم محدودیتونه لګی د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه او ټول په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې تیر شوې ټولو کې حجاب کې پټې ښځې د مالی وزارت دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه را دی خو جمهوریت سکوت کړی دا هلته په 1200 روپۍ څنګه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فکر سره اختاده دا د حالې دا کاروبار نشته ډیزل همدسي غوړي همدسي چای بورا ارت یو په څلور او یو په درې ختلې دي دې غم دی وکړي دا څه هم دا خزب سره اغېسته ده. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غوندې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي عملي ماشینونه یې ورکړي دي او هغوی ته د میاشتې د څه د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړی ده اوس د هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده نو زه دغه ویل غواړم چېرته دغه انجینرانو اخیستی یو که نور چا اخیستی باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي معیبین پکې دي یتیمان پکې دي نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي والسلام په احترام
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري څلور بجې او دیرش دقیقې دي را سره اوسې قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ رادیو بل پروګرام ته ستوړند کیږي یو راپور هم لرو خو له هغه مخکې په موکړی خبرونو ته د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشو چې د امنیتی چارواکو په وینا دوه تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ټوټر لیکلی چې 14 د 13 ناحیه په اړوند نه خاص سیمه کې د غاز په یو پلورنځي کې او د غاز په یو ټانکر کې شوی نو موږ ورځ ته ویچې سیمه ته د اور وژنې عمله او امنیتی ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی خغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه د بختر خبری آژانس راپور لمخه د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر وو د افریقا د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربی اماراتو قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده د بشري حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبريالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوی پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوی سره د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوی ته سفر وکړي او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزی ښار ناین کې د تمرینی الوتنې پر ترڅ کې ټکر شو دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده ایرنا د یو پوځي چارواکي لقوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه خو